سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو موږ غږ د ازادي رادیو نوري تازه رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته ادامه لري. د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني څپو تولش په منځني څپو 19.25 متره او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څپو تولش 19 مګوري دلای شي. خبرونه په خبرونو پایرو تورخملار نن یو ځل بیا د خلکو موټر پر مخ پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو غړي خونی مشر خان جن لیکوزی ساده رادیو ته وویل د محمد ترانزیت لار 40 ورځې مخکې ترل شو او نن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانستل شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرکې درې چارواکو د ساده رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم لار د جنوري په 19 باندې د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلونکو او ناروغانو څخه ویزیت د غوښتلو پر سر د اختلافونو له کبله تړل شو. د راپور له مخې لا تورخم سر هم مهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نورې ترانزیټي لارې هم پرانستل شوې دي. پاکستاني چارواکو مشال لاړیو ته ویلي چې د مارچ تر پایه موټر چلونکو ته مهلت ورکړي څو د پاکستان ویزې واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ سخته کړې ده. دا به نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترض افغان ښځو ته د سزا ورکولو لاس واخلي. د سازمان پر خپل اکسپان لیکلي دي چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیجې صدیقې شکنجه د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي حق محرومه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د خزو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړي. په لیکه له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ او د خپل د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. بل پلو بیا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی پرون په یو خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان له وی خو غواړي په رسمي توګه پیژندل شي او بل خو داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خزو پر زده کړو کار تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور د خزو خپل سر نیولو ته دوام ورکړی دی. یو نامه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرونی خپور کړی د خبرې کړې دي. په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلې دي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې پیښه هغه مهال شو چې له قطر څخه راستنه شو یو کارګر په پیښور کې کور ته تر ستنېدو وروسته د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ پر خپل کور شت کړی دی. د پیښور د پولیسو یو چارواکی نصیر فرید وایي پلار خپل زوی ته ویل چې د تحریک انصاف بیرغ لري کړی خو هغه مدله. د فرید په خبره ورسته د پلار او زوی ترمنځ لانجلوې شو. په پایله کې پلار خپل یو دیرش کلن زوی د تومانچی په ډزو واژه و تختیده. پولیس وایي قاتل چې د عوامي ملي ګوند له پلویانو څخه د یو مخ کې پر خپل کور د دې ګوند بیرغ لګولی و د دوی تر تعقیب لاندې دی. د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبروري د اتمې لپاره پلان شوی دی مخ کې لدی هم د تشدد ګڼ راپورونه ورکړل شوی دي او یو شمېر دوکانداران د توندلارو اسلام پالو ډلو لخوا پنه شوی. او تندونو سکلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویم سیالي د یوې وکټ په توپیر نیوزیلند ته وبایلله. د دې لوبې په اشرف خان لوبډلې وګټله او نوموړی توپهنه وکړه. شو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 1.3 اورونو کې یو نوی منډې وکړې. د نیوزیلند لوبډلې هدف د 2.9 اورونو په دویم توپ د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویمه ماته د افغانستان نوموړی ماته له پاکستان خوړلې وه. د ویلو د چوې د ګروپي پړاو وروسته سیالۍ به افغانستان او د نیپال ترمنځ وي چې د روانې میاشتې په 8 نیټه به ترسره شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. نن د تورخم دروازه لاسوزنی زندروستا پرانستل شوه. خدا چې په دغه لسروزو کې افغان سوداګر ته څومره توان وخته.
شخصا زخبلا چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه ورځې الله سورز چې د لاس لاره بندو نو تقریبا یو 3000 روپۍ زیات کم د تاوان خو ما ته رسیدل.
پرسته په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د بشري حقونو فعالان د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي. بشري فعالان څوک دي او د طالبانو غبرګون د بخښنې نړیوال سازمان د راپور ته څه دی وړاندې درته وایو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د توقیف او بندیتوب په اړه باندې هم درته راپور لرو. له ایرانه څخه د افغان کډوالو د اخراج په اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیاتو ته هم تمشو. نور مطالب هم شته. ملتیا به واړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو د بارون کو موټر او بي ويزلرون کو ناروغانو په وړاندې الې یو لسرزنی بندیز روسته د ترخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د ترخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې تړلې ترانزټي لارې نن پرانستل شوې. بل په یو شمیر سوداګر چې لته یو لسرزنی رئیس یې لسګره موټرې دواړو خواو ته باندې پاتې وي زادې رډیو سره خبرو کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورخته دي. تفصیل په دې راپور کې
د تورخم دروازه لا یو لسرزنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چرواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوريو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوی چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13 وخت ورکړل شي چې هغوی ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته ویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د باروډونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري. د بخاب شانته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دوه ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شول. تقریبا شل دېرش لکه ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته نقص رسیدل.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته ویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یو لس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورت هیڅ چاته په تورخم د اوختلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندیدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 130 پورې موټرې بندې وي ازادي راډیو ته ویل
یو شپته یو پورې ګاډي مې هغه خوا ته ولاړ دی او د خونه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګرته په دې ډول شروع دی. زیان وخت دی خلکو ته زیان وخت دی. توان چې کم نس کم ماته وخت وي 15 میلیون شپږ میلیون پورې موته افغاني دا توان وخت دی. نو
د غراز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمی او انور افغان چې د غلام خان بندر لاره پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي دوی ته د اوختو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته ویل
شخصا زخبل چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه نه تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځ یا نه ورځ یا لس ورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا یو 13000 روپۍ زیات کم نه تاوان خو ما ته رسیدل.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وګه چې په ملیونونو ملیونو ډالر د خلکو تاوان وشو. د افغاني تجارانو تاوان وشو. د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډیر زیات تاوان ورسېده. د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 140 متر مال پکې ولاړ او 140 متر مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړې کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2014 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړي او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی بخپل شناختی کارډونه او تذکيري کارولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا. دا په نړیوال سازمان وايي د بشري حقوقو فعال منیجر صدیقی د طالبانو په زندان کې لشکنجه سره مخ ده. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک چې پرونی خبر کړی دی د منیجر صدیقی په ګډون د ټولو نیول شو معترض خوځو پر وړاندې طالبان په زورواکۍ او ناوړه چلن تورن کړی دی. تفصیل امید زهیر مل اورو.
د بخنه نړیوال سازمان وای د خوځو د حقونو فعال منیجه صدیقی چې له طالبانو سره زنداني ده، روغتیاي وضعیت خنه ده او طبي اسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي، منیجه صدیقی شکنجه او ناوړه چلن سره مخ ده او ترڅنګ خپل کورنۍ او مدافع وکیل ته د لاسرسي حق نه لري. په دې لیک کې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس غوښتل شوی چې د خوځو د حقونو یاد فعال هر څه جربې له کوم قید او شرط له بنده خوشی کړي او د کورنۍ په ګډون مدافع وکیل ته د لاسرسي حق ورکړي. په همدې حال کې د منیجی صدیقی او همکار او د افغانستان د معترض خوځو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل هغه په خه حال کې نه ده.
ګناهی منیجه تنها
د منیجه ګناهی وځي له جنسیتي اپارټایډ د طالبانو د غلطو سیاستونو او د خپل انساني حقونو لپاره مبارزه و. هغه اوس په دې ساړه ژمي کې د سرخی په زندان تر تورو تمبو شاته ده.
خای زندان هست.
هغه لی بسیم منی چې د منیجی صدیقی کورنۍ ته له هغه سره د لیدنې اجازه تر اوسه هم نه ورکړل شوې. منیجه صدیقی ول هغه معترض مېرمنه ده چې په افغان جنو خوځو یې د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې لاریونونو او اعتراضونو کې وانډه درلوده. هغه د 2023 کال د اکتوبر په 9 په خپل سری ډول ونیول شو او د بخنه نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پر نه دی لګول شوی د دسمبر په 15 د سرخی پلزندان ته لیک ډول شوې ده. د طالبانو د حکومت وایي انځبی هلا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړه او لدی وړاندې هم د معترض خوځو د نیول کېدو او زندانی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو سره شریک کړي نه دي. خو د بخنه نړیوال سازمان بیا وایي لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی د خپل سخت دریزه سیاست په پایله کې معترض خزي په زور او خپل سری ډول نیولې زندانی کړي، شکنجه کړي، غیر انساني او لسپکاوي ډک چلن یې ورسره کړي. د سازمان د هم ویلي چې طالبانو په پراخه کچه د نجونو او خصوصي بشري حقوق نقص کړي، د دوی د سیاسي مشارکت مخاینی ولي او په ټولنیز ژوند کې هغه لګډون منه کړي. هغه عمل چې امنیسټي انټرنیشنل د بیان ازادي سوله ایز غونډو او د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بولي. دا په داسې حال کې چې پرون یو نامه د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه راپور کې ولیکل چې د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د 1600 سرغړونو نیمایي لمندیانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي د ډک چلن په اړه دي. خود طالبانو د حکومت وایي انځبی هلا مجاهدی وایي اعلامیه کې دا راپور ناسم وباله.
و امورید چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی و د بشري حقوقو لفعلانو سره له هغې ډلې له منیجی صدیقی سره د طالبانو په زندان کې شکنجه ترسره کیږي. بل پلو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خوځو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره یو لوی اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیالې په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د طالبانو دا چې دوی د رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي دا په داسال کې چې دوی د خزو پر وړاندې د بشر ضد اقدامات کوي. تفصیل لسنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسمیت ودان پټیل وی د خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره په یوې لوی اندېښنې د بدلیدو په حال کې دي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جنوري په 22 واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو اقدامات چې د رسمي پیژندلو غوښتنه هم کوي امریکا ته د منلو وړ نه دي.
تر کومه ځایه چې په افغانستان او طالبانو پورې اړه لري، د نجونو او ښځو اړوند د بشري حقونو نیمګړتیاو په ټولنه کې ورځني بشري بنسټیز حقونو سره د دوی یعنی طالبانو د چلند په اړه زموږ اندېښنې دي. دا هغه څه دي چې موږ طالبانو ته روښانه کړي چې زموږ لپاره د منلو نه ده، په داسې حال کې چې دوی د رسمیت پیژندنې په لور سفر هم کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د امریکا له مرستې څخه د طالبانو د استفادې د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ځینې تدابیر په پام کې نیول شوي دي څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې خپل درې میاشتنی راپور په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت د زده کړو، کار او تګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سرینیونو ته دوام ورکړی. په دغه راپور کې یونما دا هم لیکلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په نجونو او ښځو لګول شوي دغه محدودیتونه او خنډونه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی شوې دي. د یونما دغه راپور په خبرګون کې د طالبانو حکومت دغه موارد د اسلامي شریعت تطبیق بللی دي. خو د کابل ښار اوسیدونکي طاهره او د مزار شریف ښار اوسیدونکي مروه چې د طالبانو له بندیزونو اغېزمنې شوې د ژوند د خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکل کې برفلم خودم دروم
نه هغه ستونزه چې اوس زه ورسره مخ یم دا دي چې کار نه لرم، نشم کولای آزاد وګرځم او یو کار ځانته پیدا کړم. او په هیګي چې د ښځو لپاره ډیر محدودیتونه وضع شوي دي.
شخصا خودم سمستر
زه د پوهنتون په سلورم سمستر کې وم. اوس په کور کې بیکاره او بې تحصیله پاتې یم چې له امله یې په رواني ستونزو اخته شوی یم. ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره، ښوونځي ټول تړلې دي، ښځې د کار او زده کړې حق نه لري.
د بشري حقونو فعاله مریم معروف اروین هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو ځپل ورځ په ورځ زیاتېږي.
با گذشته هر روز
دی هر ورځی په تیری دو سره د خزو وینجنو دی وحشتناک زپلو شاهدان یو چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو دی وضعیت په اړه اندېښنې زیاتوي.
د طالبانو حکومت وایي چې بیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو سرګندونو او داو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. کته هم نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او تر اوسه پورې د ژوند په بیلابیلو برخو کې پر ښځو او نجونو له خپلو لګول شویو بندیزونو څخه نه دي شاته شوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
سلریشتنه اسرائیلی سرتیری غزه کې وژل شوې دي. په غزه کې له حماس سره د جګړې لپاره د اسرائیلو تر ټولو ډیر تلفات دي. ورزو احمد تکل ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د اسرائیلو پوځنن اعلان وکړ چې په غزه کې سلریشتنه سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوې دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړنګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرائیلي ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرائیلو پوځ وایي پیښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک پر راکټ ویشت چې د هغو امنیت یې نیولی و او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرائیلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرائیلي پوځ ویان دانیال اګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرائیلي پوځیانو غوښتل د اسرائیل د سرحد په 600 متره کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8مه د حماس په برید کې لخپلو مینو بې ځایه شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپله نننۍ وینا کې ژمنه وکړه چې پوځ به یې په غزه کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه ویل چې نن د اسرائیلو لپاره یوه ډیره بده ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ټلې لبري دروسته چې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. دا په دې سیمه کې د اسرایلی پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرایلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د خبريالانو د توقيف پر وړاندې خنوس رسم یو شمیر هغه خبريالان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شي وي خپل دندې پریخي دي. دوی له آزاد رادیو سره په مرکو کې ادا وکړه چې د طالبانو له زندانه په ضمانت خوشي شوي او نور نشي کولای د خبريالانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. ورزو سنا کاکرته شنو تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي، یو شمېر هغه خبريالان چې په خوا د طالبان حکومت لخوا نیول شوي او وروسته خوشي شوي وي، تر خوشي کېدو وروسته د خبريالانو په توګه خپلو کارونو ته دوام نشي ورکولی او خپلې دندې پرېښي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت له بنده د ضمانت په ورکولو سره خوشي شوي دي. یو افغان خبریال چې له افغانستانه بهر له وی رسنې سره د همکاري په تور د طالبانو حکومت له خواني ول شوی وي، لدې څخه ژمنه اخیستل شوی چې له داسې رسنیو سره همکاري ونه کړي. هغه د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مشکل فقط یې نو کې پاتکوم تلویزیونای
کې څنګه دا و چې باید له خو رسنیو سره چې په بهر کې د افغانستان په اړه فعالیت لري کارونه شي او محدودیتونه دا و چې موږ نشو کولای له هغه سره کار وکړو. کله چې موږ خوش کړو له مختخې تضمین واخیست، له بده مرغه تر اوسه بیکار او په کور کې یم.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له توقیف څخه تر خوشي کېدو وروسته ورته ګواښونه شوي چې له همدې امله یې خپله دنده پرېښوده او څو ځله یې د اوسېدو ځای بدل کړ.
موږ ته یې اخطارونه راکول او په څپېړو یې وهلو. موږ ناستو، زموږ لاسونه یې تړلي وو، ټول وسایل یې رانه واخیستل. د قبرې له حافظې څخه یې ټول مواد پاک کړل. څو ورځې وروسته څو طالبان زموږ کور ته راغلل. وی ویل چې تاسو خبريالان خکار نه کوي او دا راز نوري خبري. کله چې موږ ویل چې موږ زده کړی کړي او په ټلویزیون کې کار کوو، باید د ټولنې حقایق بیان کړو. وی ویل په حقایق پسې مه ګرځه، خپل میرمنې زوی او لور پسې دی وګرځه چې در نه ورک نشي.
د دې خبريالانو د دا په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبیولا مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی وایي د جاپان د کیودو خبري اژانس د خبريال احسان اکبري نیول او په کابل کې د هغه پر دفتر چاپیا چول په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست لخوا د رسنیو د سیستماتیک سپولو ښکارندوی کوي. سی پی جی د دوشنبه په ورځ په اعلامیه کې د دې کمیټې د اسي پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلی له قوله لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي او پرته له کوم شرطه د کیودو نیوز خبريال احسان اکبري خوشي کړي او د افغان خبريالانو د توقيف لړۍ ودروي. هغې ټینګار وکړ چې طالبان باید پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې خبریالانو ته په آزاده توګه د راپور ورکولو اجازه ورکوي. تر دې مخکې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د احسان اکبري د کورنۍ د غړو په حواله خبر ورکړی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ د مرغومي په 8مه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز ته له زارولو وروسته نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې د احسان اکبري نیول او د هغه د کار د وسایلو ضبطول تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د طالبانو زر ډلو ته د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په یو لږ شمېر مواردو کې د خبریالانو نیول د دوی د کار په تړاو تایید کړي او تل دا ادا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خود خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل زیات شوی او تیر کال یو شمېر افغان خبریالان په بهر کې فعالو رسنیو ته د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د ګردش اطلاعات خبري اژانس خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د مرغومي په 28مه د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي وو او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ضمانت له ورکولو وروسته خوشي شول.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری وینیتسیار وایي د روان کال درې اونۍ او په کمه موده کې اتاوی افغان کډوال په پاکستان کې ال دې هواد څخه ایستلو په هدف نیول شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې ل ډېر زرو ډېر افغان کډوال د جبري ایستلو په مخه نیول شوې چې دا پرستیو دوه کلونو کې تر ټولو لوړ شمیره ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د جنوري له پیل څخه د دې میاشتې تر اتلسمې نیټې اتاوی افغان کډوال له دې هیواد څخه د ایستلو په هدف نیول شوي دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی راغلی چې په 2023 کال کې ډېر زره او شپږ سوه شپېته کډوال خپل هیواد ته د ستنولو په نیت نیول شوي چې د یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. دغه سازمان وایي د پاکستان د حکومت لخوا له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو اعلان وروسته د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د جنوري تر 13 پورې له دغه هیواد څخه 502,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. له یو این ایچ سی آر سره په مرکو کې د غو راستنیدونکو د بیرته راستنیدو لاملونه له نیول کېدو ویره په ګرځېدو محدودیتونه له دوی څخه پیسې اخیستل او د کور د تړونونو په نوي کولو کې ستونزې بللې وې. یو این ایچ سی آر وایي له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر مخ په کمیدو دی او د دوی د ستنېدو کچه د نومبر په میاشت کې د ورځې له 3000 څخه 600 تنو ته راټیټه شوې ده. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال هم وایي که څه هم دوی د پناه غوښتنې د دوسیو په څېړلو کې له ستونزو سره مخ دي خو د پاکستاني پولیسو لخوا یې د اسنادو د کتلو بهیر د پخوا په پرتله کم شوی. په پیښور کې یو افغان کډوال احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت او خصوصا د پولیسو چلن له افغان مهاجرینو سره د تیر پرتله لږ یو څه ښه شوی دی. او هغه دا چې څو ورځې د مخه زه خپل د پیښور نه اسلام آباد ته ولاړم، د لارې په اوږدو کې د پولیسو چک پوینټ سره مخ شوم او پولیسو ډېر یو ښه چلن شخصا د ما سره وکړ. فقط پوښتنه وکړه د کوم ځای څخه، ما ورته وویل چې زه افغانستان.
په پاکستان کې وبل افغان کډواله سوریا سادات وایي چې په خوا کور په کور پلټنې ډېرې وې خو اوس کمی شوې دي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د شپې په 9:30 بجو پولیس مونږ کور ته راغلل، د اسنادو او ویزو غوښتنې وکړه، خو اوس په کومه سیمه کې چې موږ اوسې ګوتې نیولو او پلټنې خبر نشته. ښایي دا بهیر کم شوی وي.
سره له دې هم دغه کډوال له یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ له نورو بنسټونو غواړي چې د دوی د پناه غوښتنې دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له اسنادو پرته د افغان کډوالو د نیولو بهیر پیل کړ چې له هغې وروسته سلګونه زره افغانان بیرته خپل هېواد ته ستانه شول. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هېوادونو په وار وار د دغه بهیر د درولو غوښتنه وکړه، خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه دغه بهیر په بشپړه توګه نه دی درېدلی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله تعالی استاد جوړ او رغه سرور دغه غوښتنه وختن مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالي کې د مخابرات او ډېر استند د ورور خلک ډېر پستین دي سره دا خبره ورسوي. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. تونز دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو
ټول ته د زړه د کوم سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشاله وسئ چې زمونږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وایي، بل ته د غره سیلاب وایي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
ستاسو پیغام